السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د جنوري د میاشتې 6 نیټه ده. مليحه میر ساده مو د مشال ویډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې موکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شنن او تفسیری لرو. خو اول خبرونه لای اسرار عالم مومن نوري.
ټاکل شوی چې جو بایډن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي په وزیرستان کې به له نن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. په پاکستان کې په تیر یو شپه ورځ کې له کورونا وایرس سره 3 کسان مړه شوي دي. اوز خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند جو بایډن د کانګرس ودانې مخې ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. نوموړی به د امریکا په تاریخ کې یو له زیاتو متنازع انتخاباتو واک انتقال پړاوونو وروسته لوړ وکړي. 28 کلن جو بایډن به تر لوړې وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت غرمه مهال به وشي ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا به په تیرو 1252 کلونو کې لومړی بار وي چې تلونکی ولسمشر به د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایډن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جو جارج ډبلیو بش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کوي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ مرستیال مایک پینس ویلي چې هغه به هم هلته موجود وي. همدن به شپږ 50 کلنه کاملا هیرس د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ لوړ وکړي. دا به هم لومړی وار وي چې یو ښځه او هغه هم سپین پوستې نه ده د امریکا مرستیال ولسمشر شي. په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په 6 د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس په ودانۍ ورننوتل. د پولیسو او بریدګرو په نښتو کې یو پولیس او 4 نور کسان وژل شول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په وزیرستان کې به لندن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په واڼه کریډ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. پر دې مخکې نوموړي د کامیاب جوان په نومو د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د جنوبي وزیرستان په سفر دی ټاکل شوی چې نوموړی به په برون سیمه کې د متحده عربي اماراتو په مرسته د جوړ شوي هسپتال پرانیسته کوي. بلخو د قبایلي سیمو ولس په تیر وختونو کې په وار وار مشالې ته ویلي وو چې حکومت په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ په ګډون ډېرې ژمنې نه دي پوره کړي. دوی دا هم ویلي چې د قرضو ترلاسه کولو لپاره زیاتره شرایط قبایل نشي پوره کولی. د بلوچستان صوبې له پنجګور سیمې څخه کراچۍ ته پر لار تلونکي د مسافرو یو بس په لسبیلا سیمه کې د ټرافیکي پیښې ښکار شوه چې پکې 8 تنه مړه شوي او 2 نور ژوبل دي. د بلوچستان د لسبیلي ضلع د بیلي سب ډیویژن مرستیال کمشنر ریټایر کیپټن عارف احمد نن مشالې ته وویل دغه پیښه تېره شپه هغه وخت رامنځته شوه چې د الزی په نوم یو مسافر وړونکی کوچ بس د تیزه رفتارۍ له امله د نمی په لیوي سیک پوستا ورختلې او بیا اوختي. په پیښه کې دوه لیوي چارواکي هم مړه شوي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس سره 8 کسان مړه شوي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 1,022 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس دغه کسانو ټول شمېر 5,00,000 او نږدې 25,000 ته رسیدلې. د جنوري تر 6 له دې وایرس په پاکستان کې 1,103 کسان مړه شوي خو تر 4,00,000 څخه باندې 8,000 زیات ترې بېرته رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په شاوخوا ټولو برخو کې د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستو لړۍ د جنوري 13 نه پیل شوه. او د چرسدی په باچا خان پوهنتون ترهګریز بریډ کې د وژل شو کسانو نن 5 تلین ومانځل شو چې په کیس د کوونکو استادانو د پوهنتون وایس چانسلر ګډون وکړ. 5 کاله مخکې په دغه بریډ کې د خو او شاد 1400 د کوونکو یو استاد په شمول 13 کسان وژل شوي وو، یو شمیر جوبل شوي وو. د مشرۍ خبريال وایي نن دغه وژل شو د کوونکو او ملي غړو په یادګار سلامي ورکړل شو، ګلدسته کې خودل شو، د قران تلاوت او دعاګانې هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشالې ډوته ویل چې د زده کړو او قلم لارې په ښه توګه د ترګري مخه نیول کېدی شي او د په خبره دا وخت پوهنتون ښه محفوظ دی. او تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ جو بایدن نن د امریکا شپک سلویخته ولسمشر په توګه لوړه کوي. معلومات درته درکو. د چارسده په باچا خان پوهنتون د ترهګرې برید نن 15 کاله پوره شو. په دې مناسبت په یونیورسيټي کې و دستور او شوه
چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکړي او هغه په ښه بده پوه شي او هغه په ښه او بد کې تلمیز وکړي اخر به انشاءالله دا دهشتګردي او د هغې سره ریلیشن چې دا څومره خلک کوي دا به مینیمایز شي.
پښتانه ملتپال سیاستوالان تور پورې کوي چې وفاقي حکومت صوبو ته د آئین لاندې ورکړل شوي خودمختاري په پوره توګه نه ورکوي او په مهمو محکمو خپل واک ساتل غواړي.
په ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی. زه د منیسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی به دلته میټنګ راغوښتی وو، نو ما په سر کې لاور ټول چې دا غیر قانوني دی. بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی.
پرون په خیبر کې د خبریال محبوب شاه افریدی پنځم تلین نمانځل شو. په غونډه کې ویل شو چې په قبایلي سیمو کې صحافت ډېر سخت کار دی.
په بعد مرغه موږ داسې وخت لګیا روغلو چې چا رښتیا ویلم مرګ یې او که چا رښتیا لیکل مرګ یې. کله محبوب شاه د غونډه کې داسې یو محبوب شاه شهید نه، داسې نورم بیرته کړه ملګري شهیدان شوي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن جو بایدن د امریکا د شپږ سلویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اته اویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته رسمن سپینې ماڼۍ ته ځي، سو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. په دې اړه په واشنگټن کې د ډیوی ریډیو خبریال رحمان بونیری سره مونږ د رابطې کوشش کوو چې هغوی به مونږ ته معلومات راکړي نن په واشنگټن کې څه تیاری په پام کې نیول شوی دی، هغلته کې حالات څنګه دی، او بیا دوی سوینی چې په سیمه کې په واشنگټن ډی سی کې د امنیت لپاره څومره فوجیان ځای پر ځای کړل شوي دي. اوریدونکو په دې اړه به تاسو ته معلومات درکو، خو ورزو تر څو چې مونږ د هغوی سره رابطه ټینګو یو بل خبر ته بلار شو. تاسو دا هم واوریدل په خبرونو کې چې وزیر اعظم عمران خان نن جنوبی وزیرستان ته ورغلی دی. نوموړی هلته اول واڼه ته لاړ او هلته د 3G 4G انټرنیټ له نن څخه د بحالولو اعلان وکړو. دغلته د انټرنیټ سهولت د 2018 راهیسې د امنیتي وجوهاتو په بنیاد تړل شوی و. ټاکل شوی عمران خان په برون سیمه کې د اسپتال افتتاح هم وکړي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود تورزو چې لږ سات مخ کې مونږ ته معلومات راکړي.
نن وزیر اعظم عمران خان شولی وزیرستان واڼه ته رارسېدلی دی، او واڼه کښې د کیډیټ کالج عمارت کښې د قبایلي مشرانو سره یې ملاقات کړی دی، او په خپله وینا کښې د قبایلي مشرانو ته د انټرنیټ سهولت ورکولو اعلان هم وکړلې، او په دا موقع باندې د کامیاب جوان پروګرام لاندې د قبایلي ځوانانو دپاره یې د چیکونه تقسیم هم وکړ په موقع باندې. اور وزیر اعظم عمران خان په دا موقع باندې دا وویل چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ د تیر څو کلونو تیر شوی دی په داسې ډېرې شاته پاتې شوي دي، اور دغې دپاره دای وزیرستان ته نن راغلی دی چې قبایلي سیمې د ملک د نورو سیمو سره برابره شي. دې دپاره به دوی ته د صحت سهولت دپاره به صحت انصاف کارډ هر قبایلي ته ورکول کېږي، اور چې قبایلي مشرانو یا د قبایلي ولس کوم غټه غوښتنه وه د انټرنیټ د سهولت، اور ده په خپل وینا شي نن دا اعلان ورته وکړي چې نن د ورځې نه به په سویلي وزیرستان شي د 3G 4G انټرنیټ سهولت به کار شروع کړي، چې کوم د سیکیورټي یا امنیتي حالاتو په وجه نه سیمه شي بند وه. اور دا
صحیح اشتیاق قدم راته وایي چې یوازې واڼه ته تک د دوی ټاکل شوی وه، کنه څه نور پلانونه هم په پام کې دي چې عمران خان نورو علاقو ته هم لاړ شي؟
دا اول واڼه ته د راتګ وه، کریډ کالج شي د قبایلي مشرانو سره ملاقات وه، او دې نه پاس به د سولي وزیرستان مولوی خان سره یې بارون سیمه ته راځي، اور هلته به د مسعود قبایلانو مشرانو سره به ملاقات کوي، اور په مولوی خان سره یې شي د یو اسپتال افتتاح به کوي.
3G 4G انټرنیټ په حواله به یو تپوس وکړم،
کوم چې آیا په دغه سیمه کې مخکې دغه انټرنیټ موجود و او کنه، او بیا د خلکو څومره تمې وي، ځکه چې په بیا بیا د سیمې ځوانانو هم دغه غوښتنې کولې چې دا د بحال کړل شي.
د 3G 4G انټرنیټ سہولت نه قبایلي سیمې محروم دي. سوری وزیرستان سره چې څومره قبایلي ضلع دي چې اوس په خیبر پښتونخوا شامل کړی شوي دي، دغه ته د 3G 4G انټرنیټ د 2018 نه دغه سہولت حاصل نه دي، او بار بار به قبایلي ځوانانو خاص غوښتنه کوله، او خاص کر په کرونا د بیماری لګېدلو نه ورسته چې کوم طالب علمان وي یا چې خپلې سیمې ته راغلي وي د آنلاین کلاسونو نه دې محروم وي، او دغې دپاره د قبایلي سیمو ځوانانو بار بار احتجاجونه هم کړي وي. خو نن د وزیر اعظم عمران خان دا وویل چې د سیکیورټي یا د امنیتي حالاتو په وجه په 3G 4G انټرنیټ سہولت قبایلي سیمو شي بندش لګولای شوی وو، او نن د اعلان ورته وکړل چې د نن نه به سویلي وزیرستان شي خلکو ته د 3G 4G انټرنیټ سہولت کار شروع کړي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، تاسو واوریدل چې وزیر اعظم عمران خان نن جنوبی وزیرستان ته په دوره ورغلی. د دې خبرونه په سر کې مونږ تاسو ته ویلو چې ټاکل شوی د ډیموکرات ګوند جو بایدن نن د کانګرس ودانۍ مخې ته د امریکا د شپږ سلوېښت ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په دې اړه په واشنگټن کې د ډیوا ریډیو خبریال ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. رحمان بونیری را سره د ټلیفون په لیکه ملګری شوی دی، ورته ستړي مشو.
ډیره مننه
رحمان. دا راته وایې مونږ چې څنګه په خبرونو کې هم وایو چې جو بایدن نن د امریکا د شپږ سلوېښت ولسمشر په توګه حلف اوچتوي، نو اوریدونکو ته که په اسانه ژبه کې ووایې چې په واشنگټن کې نن څه کیږي او تاسو څه وینئ؟
د امریکا په 125 کال تاریخ کې لومړی ځل دی چې غیر روایتي توګه باندې د امریکا صدر سوګند اخلي. نور کلبا د زرګونو پښمره کې دلته اولس راغلی وو، هغه با د دې سلیبریشن یا جشن برخو خو دا ځل داسې نه ده. دا ځل په امریکا کې ازغن تارونه لګېدلې دي، امنیتي ګارډز دي، 5000 نه زیات خفیه ادارې دي، میډیا ده، او ورچوال بڼه باندې با جو بایدن نن د غرمې 12 بجې سوګند پورته کوي. علت دا دی چې د پښپګم جنوري باندې چې کوم د امریکا په کانګرس ودانی باندې یرغل شوی، د هغې وروستو د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړی شوی دي. نور کله به زه واشنگټن ډی سي ته په سړک راتلم، خو نن یوازې یو ریل ګاډی راتلو، تمامې لارې بندې کړی شوی وي، خصوصي ځواکونه ځای په ځای کړی شوی دي، او د امریکا سر ښار واشنگټن داسې ښکاري لکه یو پوځي قلعه. نو ډیر نوې صورتحال د امریکا او سر ښار واشنگټن ډی سي کې.
څنګه چې تاسو بیان کړ کنه چې هغلته کې حالات د نور کله پرتله بدل دي، او تاسو وی چې فوجیان ګمارل شوي دي، تاسو وینئ او مخکې هم تاسو به کتلې وي په امریکا کې پاتې کیږي ولسمشرانو لوړې تاسو لیدلې دي، نو فرق خو تاسو ویل. خو یو خبره چې تاسو کوم بنیادی تور باندې اوریدونکو ته ویل غواړئ، لکه د امنیتی سرتیرو د موجودګۍ خبره خو تاسو کړه، آیا دغه لوړی مراسم چې دي نو هغه کې به خلک موجود وي؟ څوک به موجود وي؟ څه مهم شخصیتونه به وي؟ او بیا د ډونلډ ټرمپ په اړه څه ویل کیږي؟ هغه به ورسی
ډونلډ ټرمپ نن سهار وایټ هاوس نو زی او زی فلوریدا ته هغه ځای ته کمزې چې د هغه کور دی یا د سیلګرې مقام دی، هغه تروسه پوری نه خو ماته منلی دا او نه بایدن لو مبارکي ورکړی دا. بیګا مازیګر سلور بجې په وایټ هاوس کې کوم ویډیو خپره شو، هغه ول چې د اقتدار انتقال کیږي او د مبارکي ورکړي، خو هغه د بایدن نوم نه غستو. تاسو ډیر مهم تاسو کو چې ډونلډ ټرمپ په دې د سرکې شرکت کوي کنه؟ نه، هغه په دې کې شرکت نه کوي، او امریکا په دې باندې حیران هم ده. خو د هغه نائب صدر مایک پنس د سرکې شرکت کوي، په خوانه صدر جارج دبليو بوش په کې شرکت کوي، او باراک اوباما پکې شرکت کوي. نور پکې د امریکا د کانګرس غړي، د ډیموکرات ریپبلیکن دواړو ګوندونو او د سنټ غړي او نور اعلی شخصیتونه راځي. خو لکه څنګه موړاندې هم ویل، د هغه شخصیتونه دي کوم چې وی آی پی دی یا خصوصي خلک دي، مهم خلک دي، هغه روان دي عمومي اولس چې دي هغه په دې غونډه کې نن د امریکا څنګه چې په عمومي توګه کېدل په مال نه می علاقه کې به خلک راتل، نو هغه ناراضي دا ورچول بنوباندي کیږي. البته جو بایدن چې کم کیمپ ته یا دغه چې کم خلک دي، هغه دا ویل دي چې کسه هم د سکیورټي یا امنیت خطر دي، خو په ریوایتي توګه به صدر بایدن په بایبل باندې د امریکا د کانګرس د ودانی غربي غاړې ته لاس دی او د امریکا شپږ سلويختم صدر به جوړیږي.
صحیح. په واشنگتن ډي سي کې تاسو ویل چې د لوړې د مراسمو لپاره د امنیت ټینګ ساتلو په غرض زرګونه فوجیان ځای پر ځای شوي دي، نو بیا چې د فوجیان ځای پر ځای شوي دي هغلته آیا عادي ژوند چې دی هغه تاسو عمومي توګه باندې ماشان روان دي کنن څه خاص حالت تاسو وینئ؟
یو ټکی زه په ځانګړي توګه وایم چې دی ته د نېشنل ګارډز وایي. نېشنل ګارډز هغه قومي محافظ کار دي کوم چې په هیواد کې دننه د امنیت چارې په ځای ساتي. یو دویم په دې کې خفیه ادارې یا سیکرټ ادارې چې دي هغه دي او قومي پارک پولیس دي. نو تاسو د ژوند تپوسو کو ژوند په اوسر ښار واشنگټن ډي سي کې نن پټه په ولاړ دی. دفترونه بند دي، ګیر چاپېره ودانۍ چې دي هغه شیشې باندې د لرګو پردی لگول شوی دی. واشنگتن ڈی سی دغه مال طرف ته راتلونکي لارې ټولې تړل شوی دی. البته د دین لری چې کوم علاقې دی واشنگتن ډیر غټ خار دی، نو پای کې ژوند شته دی، کاروبارونه خلاص دي. خنن دا و خو ډیر زیات سهار دی، وخت دی. البته مازیګر ته مکیږي چې دا به خلاص شي، کلبونه، بارونه، هوټلې، ریسټورانټونه. البته ټرافیک یعنی سړکونو باندې تلونکي ځانګړي ګاډي واشنگتن ته نه راځي. تمام بریجونه د واشنگتن ډی سی د ورجینیا ریاست راتلونکي لارې او د مریلند ریاست راتلونکي لارې دوه لارې چې دي واشنگتن ډي سي ته تړل شوې دي. نو ژوند عمومیت پکې نشته څنګه چې په خواو.
صحیح صحیح. او رحمان یو اخیری تپوس پو کم چې کلا جو بایدن سوګنپور تکړي نو اولنی کارونو کې بس شامل وي، دا یې تاسو یادونه کولی شئ؟
لومنه د سخت بنن هغه په هغه کاغذ باندې کوي په کم کې چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د مکسیکو په پوله باندې دیوال جوړي. دې بده دیوال د ودرولو د ایگزیکټیو آرډر چې دی د صدارتي حکمنامه چې دا ساين کی هغه دیوال باندې بکارو درول کیږي. دویم د دې غټ چکم کار دی، غټ اعلان چې دی کړی دی هغه دار چې بیا به امریکا یو ځای کوي، اتحاد به پکې پیدا کوي. دی وی چې قوم تقسیم شوی دی، د قوم ترمنځ به تقسیم ختموي. غټ هدف کې دریم دار چې دی د کووډ 19 یا د کورونا وایرس پر وړاندې کې چې کوم ویکسین جوړ شوی دی دا خلکو ته ورسي. بیګا مازیګر هم چې دی واشنگتن ته ورسي دا لمنه د صورت چې واقع دا وا په کورونا وایرس کې د مړو شوو څلور لکه امریکایانو په یاد کې دستوره وکړه، شمې بلې کړې او هغه ته پرځونه وړاندې کړې. درې اهداف دي. د دې علاوه د دې لپاره راتلونکي درې میاشتې چې دي مهم ګڼل کېږي، په کې نړیوال سیاست، کورنۍ سیاست، اقتصاد، معیشت، امنیت او ډېرې خبرې شامل دي. خو منی درې توکي د سکیورټي، د کورونا او د کم چې پوله باندې دیوال دی د مکسیکو، دا لومنی اهداف دي چې دی اخلي.
سمه ده. ډېره ډېره مننه رحمان بنیری چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا تاسو واوریدل چې نن جو بایدن د امریکا د شپږ سلويښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي او د هغې مراسمو لپاره په واشنگتن ډي سي کې خاص امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
دا چرسده په باچا خان پوهنتون د ترهګری بریت پینزم کال پوره کېدو په مناسبت نن یو دستوره شوی. په دستوره کې زده کوونکو، استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ګډون وکړو. په دغه بریت کې د شاوخوا څوارلسو زده کوونکو په ګډون اتلس کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان مخبروي.
2018 کې په باچا خان پوهنتون چرسده د وسلوال یو بریت د زده کوونکو، یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول اتلس کسان وژلي وو. دغه وژل شوی زده کوونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په 6 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي، د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدسته هم کې خوده شوي او ختم قرآن او د واګانې هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې دا ترهګرې مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خو محفوظ دي.
زه په دې ډېر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي، دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسم چې کوم دې ته سکیورټي اسره ده. د یونیورسيټي نه ګټه پر شته، سکیورټي ټاور زم شته، اف سی ام زده کې پرته را نو اس سره د سکیورټي ایشو ماته نه خري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن او کی او هغه په خبره د پوښي او هغه په خو او بد کې تلمیز او کی خوربا ان شاء الله دا د شتګردي او د هغه سره ریلیشن شته څومره غلط کارونی دا به مینیمایز شي.
دا په هنتون یو زده کوونکی عبدالباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرولو نه دی، خو هم دغه یاد سره سره دی بکل هم د خپل زده کړو بنیادی حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خواره واره شو او هغه منظر جی زب په دې خبره تاسو ته دغه شم معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ترازو ما غشانت جذبه زړونو کې هغه شانت اوچته ده چانه یری ګونه چانه برستو کې ګونه علم زموږه ساتي ده منزل هم کامیابی ده. خپل د معاشره چې به یو مقام جوړو هغه به سر اوچتو مور او پلار به سر اوچتو خپل ډیګنیټي به جوړو انشاءالله دا زموږه اعظم دی جی.
دغه برید کې ژوبل شوی د پوهنتون یو ساتونکی اقبال خپل د سترګو لیدل حال هم وایي خوایي چې د حکومت او پوهنتون لخوا ورسره مرسته
بیس جنوری 2016 بندر تزویز سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی میں کولا او پری کار پارکنگ کے کلچ دا کسان کم ذکر دی سر لمبی ڈزی سما شوی دی لمبی زخمی شوی دلتا دون دیر دون اڈیر زیاتو چی چاہتا پتہ نہ لگے چی دشت گرد کم سائٹ نہ راغلی دی جی اگے نہ بعد منگ چیز زخمی شو ماخ پل دا دغو قتل چی یارا دلتا خو خلق کو بچکول دا پارا بل سلار نشتا خو خلق پا پخپل چوگو سرو باندی دا کیچا دا پتہ نہ لگے چی دشت گرد دا ټول خلق کنفیوز جی لگی او مجی او دا ټول خلک تقریبا سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړی دی ایر جی سونا پوری چې تاسو قتل دی پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی او په هلکو باندې اٹیک شوی دی اغه ته ترنن ساته پوری اغه مراحت ملاوی کی دا غی لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی مونږ تاغه شان ریسپانس حکومت امرانه کو او خپل ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی امرانه کو.
دا د ونرا چې 2014 جنوري په شلما طالب وسلوالو په پوهنتون سهر وختي په داسې حال کې برید کړو چیز دا کون کو او دا پوهنتون دا هغه وخت انتظامی دا خدای خدمتگار غرزنگ مشر خان عبدالغفار خان باچا خان دا کلیزی پا موقع ناون مشاره تابعا کڑی وا او دا غبرید که اتل لسکسان وجل شوی او یوشمیر جوبل شوی وو. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د باجوړ مومند او خیبر برطرفه شوي خاصدار به لنډ وخت کې بحال کړل شي. په برطرفه شو خاصدارو د پخوانی قبایلي انتظامی لخوا تور و چې دوی د طالب وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال خپل دنده په ښه توګه نه وه ترسره کړې خو خاصدار دغه خبره ردوي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په اجلاس کې سلطان محمد خان زیاته کړې چې د برطرفه شوي خاصدارو شمیر 200 چې ډېر پکې بحال شوي او بقایا 250 په لنډ وخت کې بحال شي. د خاصدارو او لوی ځواکونو د حقونو لپاره په قبایلي ضلعو کې د جوړې کمیټې ترجمان او د باجوړ د پولیسو حوالدار حبیب الله مشاد ریډیو ته وویل چې یوازې باجوړ کې د برطرفه شوي شمیر تر د 300 پورې دی او دوی یې هم د بحالۍ غوښتنه کوي.
پاوی باندې مشتغل دي چې نه کوم چې جوړ نه خالي شي وي پاوی باندې نه ورته نه کیږي لکه دا په مجبورۍ په حالات کې د اپریشنونو په وجه چې متاثر شو نقل باندې کړو پاوی ته ډیر کسان ریجنستر شوی هم دي او زبر د باجو خبرو وکړم چې د باجو ورسول د 300 پورې اهلکاران چې کوم دي دا موعتل په خپل لوکرینو باندې نه بهر کړی شي.
دغه خاصدار د کال 2009 هم نه تر د 2019 پورې په بیلابیلو میاشتو کې هغه وخت نوکریونو برطرفه کړی شو چې کوم محل د هغه وخت په قبایلي ایجنسو او وسنۍ ضلعو کې د وسلوالو طالبانو ضد عسکري اپریشنونه شروع شوي. په دې کې د خیبر ضلع خاصدار هم شامل دي او د پخوانۍ فاټه د انتظامیې لخوا ویل شوي چې دوی د اپریشن په وخت د ډیوټي کولو نه یا خو انکار کړی او یا بیا تښتېدلي. خو دغه خاصدار وایي چې دوی نه خو انکار کړی او نه تښتېدلي بلکې د اپریشن په وخت دوی بې کوره شوي او اول کچګړی ته او وروستو جلوزو کیمپ ته کډوال شوي. په مومندو کې د برطرفه شوي خاصدارو د اتحاد یو مشر میال الباچا ساپې وایي چې د مومندو د برطرفه خاصدارو شمیر تر د 600 پورې دی. خاصدار چې د سیمې مخور ملکانو ته د مراد په شکل کې ورکړی شي شمیر له ټولو زیات په مومند کې. کله چې خاصدار او لوی ځواکونه په پولیسو کې زم شو نو سپیشل نوم خاصدار زم نه کړل او بیا ملکانو احتجاجونه شروع کړل. دوی غوښتل باید دوی ته بغیر له ډیوټۍ کولو د خاصدارو تنخواګانې ورکول جاری وساتل شي ځکه د دوی په وینا دا د حکومت له اړخه دوی ته تحفه او یا ډالۍ وه چې د ملکانو د قربانو په بدل کې دوی ته ورکړی شوی وه. نادر منان کو داخل د محمود یو مشر ملک دی او د سره هم سپیشل خاصدار او یاد د پوینه خصوصي مرات لا هم شته.
د وزیرالا د وادي مطابق چې موږ یې کومه کړی وه سپیشل خاصدار یو څنګه د بل جوړه پوری د پتنګ چې ځواب وځلو هغه شان دی. په دغه بنیاد باندې موږ افسرانو ته چې کوم خبرې شوې وي یا د مشر پېښور ته چې شوې نو موږ ته دا ویل چې موږ د وزیرالا د الله سره دی په دې نو براسه دي تقریبا
صوبائی حکومت بر طرف شوی خاصدار شمیر ډیر کم خی او دغه احتجاجیان وای چې د دوی شمیر په باجوړ محمد او خیبر کې د اتو سو نه هم زیات دی. د باجوړ نه انتخاب شوی او د خیبر پختونخوا وزیر انور زیب خان مشال رډو ته وویل چې که د خاصدار شمیر زیات وي باید دوی د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې ته خپل نمونه ورکړي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
یو سیکشن کو لاو شوی دی په کچورو کې چې باغ کمیټه کې درې کسان شامل دي دوی خپل اپلیکیشن جمع کوي چې څوک په څو بجې ټرمینیټ شوی دی چې اپلیکیشن جمع کوي نو هغه باغ کمیټې ته مخې ته کیږي کمیټې او بیا فیصله ورکوي چې آیا څوک د بحالېدو په پوزیشن کې دي او چا ټرمینیشن شوی دی دا حق بجانب شوی دی. زه امید لرم ان شاء الله چې په دستنګ ورځو کې د دې خاصه فورس دوی دا مسله به ځل سره حل.
یاد دی چې د درې وړو قبلي ضلعو برطرفه شوی خاصدار د تیرو درې میاشتونه د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په سوری پل چوک کې ناست وي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دي بحال کړی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د خوست غلام خان لار د باروړونکو موټرو د ډرایورانو ترانسپورټي اتحادیو لخوا په دوشنبه تړل شوی و. ډرایورانو د ترانسپورټي اتحادیو مسؤلین د لارې د بندولو لامل دا ښایي چې دلته بې نظمي او بې نوبتي موجوده ده. د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل راکوي چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلي
د خوست غلام خان بندر لاره تیره ورځ د لویو موټرو د ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیو د مسؤلینو لخوا تړل شوې وه. ډریورانو د ګربزو په صحرا کې عمومي لارې په یو او بل سر کې په څنګو باردار موټر درولي تر څو ورباندې موټر تګ او راتګ ونه کړای شي. دوی وایي چې په دې لاره کې بې نظمي او بې نوبتي ده. ځایي مسؤلین ورته غوږ نه نیسي نو مجبور شوي چې دا لویه لاره چې هره ورځ ورباندې لسګونه باروړونکي موټر تګ او راتګ کوي وتړي. د ډریورانو د اتحادیې مشر سردار خان زدران وویل
مونږ چې دغه لار بند کړې ده د ډریورانو د حقوق په خاطر بند کړې ده. دغه په خاطر چې دلته بعضې زورواکي راځي موټر بې نمبره بیایي نو موږ مجبور شوو چې د خپل حقوق په خاطر لار بند کړو. د موږ غاښ چرواکي واوري بله مسله دغه ده چې د ترانزیت مسله ده. هلته مالونه راغلي دي ترانزیت آماده ده. د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي حکومت یې ورته آماده ده. د موږ چرواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي.
د خوستوي سوداګرو د اتحادیې مرستیال انور افغانم وایي څو ورځې مخکې هم ډریورانو دا لاره د نیمې ورځې لپاره بنده کړې وه خو چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې په لاره کې به نظم او عدالت تامینېږي. د ده په وینا کله چې چارواکي په خپلو ژمنو ونه درېدل دوی مجبور شول چې لاریونو کې او لار وتړي.
چې څومره بندرونه افغانستان د نورو هیوادونو سره لري هلته نوبت موجود ده هلته نوبت پرچا ولري هیڅ نه وډره ور خدای دې وکړي چلارې دی رئیس وی دی جنرال وی دی مامور دی وزیر وی تجار لري وین بنوبات نشته لاله بنوبات کې هغه غریب سره بنوبات کې زی دلته ورشي او دبر په لري وروړه واسطه لري هغه زنګ وی د ډرورن بچره ورته ګوري لري بنوبات زیور را باروي هغه میاش 15 شپږ وو پیری کوي هغه ډرور چې د میاش یو پیرام نشي کولای.
یو بل ډریور وزیر هم غوښتنه کوي چې دلته د نظم جوړ شي په دې ځای کې د څوک بدماشي او سرکشي نه کوي.
میګ دا وی چې میګ ته د خپل حق ورسیږي د چاپ دغه ځای کې زورواکي او بدماشي میګ نه مانی نه مانی خپل حق درته ورسیږي ار اور دوی په غلا تیریږي په دغه ځای کې دغه سړک تیریږي میګ ته حکومت وایي چې نن یو کوم سابو ور کوم خو ترې څه پرې ور کړی نه دی دغه میګ مناله کوي د موغه نه د حکومت نه چې دغه مخنیوي د دوی ونسی
و مو غختل په دې اړه د ترانسپورت د ځای رئیس نظر واخلو خو هغه له دې موضوع نه خبري خیاوي دای په سیمه ته ورشي او موضوع او ستونزه به وسیړي او وروسته به له رسنیو سره خپل نظر شریک کړي. بل لوري ته د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګل وایي غلام خان بندر د دواړو خواو لپاره ستراتیژیک لار ده او په ولایتي کچه د دې پر وړاندې ټولې ستونزې هوارې شوي او آماده دي چې په دې لاره ترانزیتي فعالیتونه پیل شي. د دې ډریورانو لخوا د لارې د تړل کېدو په باب له ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیې وغوښتل چې د تګ راتګ عمومي قوانین په ځانونو پلي کړي.
موږ د ډریورانو او د شرکتونو مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې دوی ټول قانون ته درناوی ولري. موږ اړوند ادارو ته جدي لارښوونه کړې چې په عاجله توګه باندې د قانون تطبیق کې او تر څنګ د هغو ډرایورانو سره چې دوی کشمکش جوړوي او بې نوبتي کوي هغو سره وګوري او بالاخره د ستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله کابل ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره کله عملا ترانزیټي کیږي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له اسرار العالم مومن نورو.
ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند د جو بایډن د کانګرس ودانۍ مخې ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. نوموړی به د امریکا په تاریخ کې یو له زیاتو متنازعه انتخاباتو واک انتقال پړولو وروسته لوړ وکړي. اتاویا کلن جو بایډن به تر لوړې وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت غرمه مهال به وشي ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په 1325 کلونو کې لومړی وار وي چې تلونکي ولسمشر به د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. همنن به شپږ 50 کلنه کاملا هیرس د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ لوړ وکړي. په پلازمینا واشنگټن ډی سي کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په وزیرستان کې به له ننه 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په واڼه کېډ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. په دې موخه نوموړي د کامیاب جوان په نومو د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چکونه هم تقسیم کړل. او په پاکستان کې په تیریو شورس کې له کورونا وایرس سره اتت سوي کسان مړ شوي. د پاکستان روغتیا څانګې ویپاڼې پر مخ دغه وایرس په تیرو 3 ساعتونو کې 1,122 کسان وهلي چې دا ډول په دې هېواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمېر 5,050 ته رسېدلی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو څنګه چې تاسو مخکې هم واوریدل، جو بایډن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. بایډن به تر لوړې وروسته رسمن سپینې ماڼۍ ته ورځي سو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به پیلېږي، ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. په عین حال کې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د مخخا وینا کړې. هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي، د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت جوړ کړی دی، پښتو کې ترجمه کړی دی، راځي چې ورته وښو.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 50 ولسمشر په توګه د خپل کار د پای ته رسولو په مناسبت په ورسته وینا کې وکړه.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 50 ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور اویا کلن ټرمپ جمهوري پال دی او یوازې یوه دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستۍ وینا کې نوې ادارې ته پرته له دې چې د خپل ځای ناستي منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي، د بریا هیله وکړه.
New administration
موږ به نوی پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ په ولسمشری ټاکنو کې چې 3 نومبر وشوې، ډیموکرات جو بایډن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایډن وګټلې او 232 هم ټرمپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ور نکړه. د تلونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهرې وکړې. یوه مظاهره د جنوري په 6 په تاوتریخوالي او بلوا واوښته.
ټولو امریکایانو په کانګري باندې له یرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالی، په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي، هیڅ کله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازي جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیضاع شو. تمه ده سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیضاع ته رسیدګي وکړي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن د دې هېواد د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کالو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه کوي. د ډیموکرات ګوند بایدن د 2020 کال د نومبر درېیمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن درېیم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ و، خو دا ځل یې په هغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړه چې د دیرشو کالو نه د زیاتې مودې لپاره یې کوشش کوو. د جو بایدن د ژوند په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو سخته سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د دیرشو کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه واره نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وي. 270 کلن بایدن چې د نومبر په 6مه به 270 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت د متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وې. د اکتوبر پر 28مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن به د جنوري پر 6مه د خپل چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر قوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خواته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپیښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 15 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړي په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې 10 کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخواني شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخواني ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړو. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په 4 ماشومانو کې د مور پلار مشرۍ اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلاویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې 3 بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې 100 هفتې پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کینسر له امله د 45 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس ته 50 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژۍ د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپل بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټر د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډیلاویر واشنگټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کې ښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر دغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ترانسپورت کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکونکو طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورت استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدل. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه واری په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نوي و، څه زیات آزاد یا لیبرل و، او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي و. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنګ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کیرالاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان و چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کور غولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکټ چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمی دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کاملا هاریس لومړنی هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفادارۍ لوړه کوي. دا چې هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي چې د میرمن هاریس په غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خو دا خوندور څه هم دي. پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلنه ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. موری شملا گوپالا په برتانوی هند کې زیږیدلې و او ژیولوژیسته و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالډ هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالې په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د 18 د 3 نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هر وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. للوړو هیلو سره ارمانونه ولري. خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوه سئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2000 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندي ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدراعظم نریندرا مودي سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبر امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدراعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندري هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی یې جامایکا ده، دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدي دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر ګڼل کېږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدېږي که نه، خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نه شي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
پام کوه،
په 1:30 بجا
د مشال ترانه لاندې،
په 2:30 بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په 4:00 بجو
پښتانه ملت پال وای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکړل شوی خودمختاری ته پام نه کوي. دوی وای وفاق هڅه کوي چې د نور سره تر څنګ د تعلیم څانګې په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د تعلیم څانګه په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د پاکستان په آئین کې د 13 بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه. خو په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه وایي 13 بدلون تر ډېره حده یوازې په نامه دی، عملي سوی نه دی. د دوی په وینا د دې بېلګه دا ده چې په آئین کې پر راوړل سوي بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال رډیو ته ویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېرې ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېرې وایي که وفاق پکې لاسوهنه مکولای.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې دغه محکمې ضرورت د کمی غالي پاتې شو، یا دغه د وزیر ساتل یا د منیسټر د ساتل ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه 13 ترمیم باندې حمله کوي چې هغه ناکامه کی، هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د 13 ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل سوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجکټ پروینشل سبجکټ جوړ شوی دی، خو په ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منیسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټنګ راغوښتی وو. نو ما په سر کې له ورته وویل چې دا غیر قانوني دی، بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منیسټر وو، نو بیا به په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا عمر رد کوي. ما دا ورته ویلي چې دا سبجکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګ ستا د منیسټری په توګه باندې ته دا نشې کولی. ډیوال سبجکټ دی، بس صوبی پیژي، کاري پیژي، مرکز کې دا سبجکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسني وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخواني وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکي وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
هم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے،
موږ د وفاق برخه یو، موږ د دې ملک برخه یو، نو موږ ته ډېرې پریکړې داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې همغږي وي. پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي، خو موږ د ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټولې صوبې سلام مشوره کوو او په یو خوله پریکړې کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر شي پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولای، بیا دوی ویلي چې موږ تاسو ته فنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی فنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسټیانې په چس چلوو چې فنډینګ یې بندي. مجلس بنیادی دغه وو، نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویلي دي صحیح چې ثبوت یې حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی و چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی و. ملت پال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون د خیبر په باډه پرس کلب کې د خبریال محبوب شاه افریدی پنځم تلی نومانځل شو. نوموړی په 2018 کې په جمرود کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و. د غونډې پر مهال خبریالانو، سیاسي او سماجي مشرانو د محبوب شاه افریدی خدماتو ستایل او ویل چې په باډه او نورو قبایلي سیمو کې صحافت کول ډیر مشکل کار دی او خبریالان د خپل کار په وخت له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې غونډه کې صحافیانو، سیاسي او سماجي فعالانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او د نوموړي خدمات یې وستایل. په دې موقعه سیاسي مشر عمران افریدی د خپلې وینا په وخت وویل چې په باډه کې اوږدې مودې پورې بدامني وه او په هغه وخت کې رښتیا ویل ډېر مشکل کار و.
به بعد مرغه موږ داسې وخت لګیا روغلو چې چا رښتیا ویلم مرګ یې او که چا رښتیا لیکل مرګ یې. یعنی دغه نه خو موږ سره تیر شو کنه، دلته حالات داسې تیر شو چې که چا رښتیا خبره کوله چې دا کور ښه نه دی، نو د هغې انجام به څه و؟ مرګ به و. که د محبوب شاه د غونډې کې داسې یو محبوب شاه شهید نه، داسې نور هم ډېر تکړه ملګري شهیدان شوي دي او هغه هم په رښتیا وویلو باندې او په رښتیا لیکلو باندې شهیدان شول. دغه قسمه خلک بیا چې لکه محبوب شاه او دغسې یو ورځ لمانځي، دا خلک بیا مړم نه دي و، دا مریم نه، دا بیا ټول عمر ژوندي وي.
سینیئر صحافي خیالمت شاه افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې سختو حالاتو باوجود خپل صحافت ته دوام ورکړی او اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، نو لا هم دوی یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
مونږ په اته کله په دا ریډ زون کې داسې رپورټینګ کړی چې په ډېرو ځایونو کې به مونږ ننوتو، هلته به اپریشن شروع وي، فورسز وي، مونږ باندې لسونه وچت کړي دي، خوف یو، تیاره وه، یو سخت حالات و. بدقسمتي دا ده چې انضمام شو او مغه حالات تي او که انضمام نه مخکې وایم پساوتی ذمہ ورو پورا کولو کې مونږ ته هینه وکړي مونږ له بنیادی هډل چې د معلوماتو رغونډول دي چې هغه ذمہ ورې ادارې مونږ له هغه معلومات نه روکې چې کم ضروری وي چې مونږ خلکو لویر کو کم ضروری وي چې مونږ حکومتونو په نظر کې وچو کم ضروری چې مونږ دنیا ته وخیو چې دلته دا حالات دي.
صحافی ثاقب پردی وای په قبایلی ضلعو کې څوک په آزاد توګه باندې صحافت نشي کولای او کوم تن یو پیخه رپورت کا نو بیا مشکل سره مخ کیږي.
آزاد رپورٹنگ بالکل نکے گی زکہ چٹول نڑئی تا پتہ دا خاص کر زمون پدغه منطقہ کے پ ہیومن رائٹس باند یا چکم انسانی حقوق دی پاغه باند تا بالکل خبر نہ شکو لیک خبر دیو کنو خامخا جرنالسٹ دی غد یو چاسر وتڑی عکس العمل لازمن راضی صحافی چ دے یا جرنالسٹ اغا ٹارچر کی گی ہم پ مختلف چینلز باند مشکلات عمر تا پ علاقے کی جوڑی گی دا بال بچتا ہم خطر پی خدی شی دتا ہم زانی خطر وی نو د یوشمیر خطرو سره مخ شی.
د خیبر ضلع نصر الله پردی هم په 2010 کې په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو. د قبایلي ضلعو د صحافیانو د تنظیم مشران وایي چې په تیرو لسو کالو کې په پخوانی فاټا کې خواوشا شپږ صحافیان د خپلو ډیوټیو ترسره کولو په وخت وژل شوي او په مختلفو پیښو کې ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي او زیاتره صحافیانو خپلې سیمې پریښي او نورو بندوبستي ضلعو ته کړي کړي. د صحافیانو قومي او نړیوال تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې په رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزونه دي او صحافیان ګواښونو سره مخ دي. سنسرشپ هم روان دی او په اظهار رائے باندې بندیز دی خو حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي وایي دوی په صحافت بندیز نه دی لګولی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په اوو قبایلي ضلعو کې ضلعي پریس کلبونه جوړوي او قبایلي صحافیانو ته به هم زر هغه ټول حقونه ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې صحافیانو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا ته د خبرونه په اخیری سو شیبو کې به لند خبرونه یو ځل بیا له اسرار عالم مومنه وره.
ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند د جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. اتاویا کلن جو بایدن با تر لوړې وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت غرمه مهال به وشي ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا به په تیرو یو سل دوه پنځوس کلونو کې لومړی وار وي چې تلونکی ولسمشر به د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. همدن به شپږ پنځوس کلنه کاملا هیرس د امریکا د مرستالي ولسمشر په توګه د خپلې چوکۍ لوړه وکړي. پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د لوی مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په وزیرستان کې به له نن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په واړه کېډ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. پر دې موقع نوموړي د کامیاب جوان په نومو د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چکونه هم تقسیم کړل. د بلوچستان صوبې له پنجګور سیمې څخه کراچۍ ته پر لار تلونکي د مسافرو یو بس په لسپېله سیمه کې د ټرافیکي پېښې ښکار شوه چې پکې اته تنه مړ شوي او دوه نور ژوبل دي. د بلوچستان د لسبېلې ضلع د بېلي سب ډیویژن مرستیال کمشنر او ریټایرډ عارف احمد نن مشرد وویل دغه پېښه تېره شپه هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکي کوچ بس ته گرفتارۍ له امله د نمی په لیوي چیک پوسټ وختل او بیا اوکړي. په پاکستان کې په تیر یو شوارس کې له کورونا وایرس اته څلوېښت کسان مړه شوي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر وخته دغه وایرس په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې اوولس سوه دوه اویا کسان وهلي چې دا ډول په دې هېواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمېر پنځه لکه او نږدې پنځه ویشت زره ته رسېدلي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، اسرار العالمومن او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.